لکتر لگه درش کسان وجل سوی او شپک ویس نور تپیاندی. او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو بکر البغدادي په موصل کې له خپله مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټې رتبه کسانو ته سپارلې ده.
له رحمت الله افغان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 296 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه اورېدلی شئ. په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو ورسره همکاري کوي او خپروي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کوم هیواد پاسپورټونه ډیر اعتبار لري؟ په دې اړه د ناومید کپیټالیست په نوم یوه امریکایي شرکت د هغو پاسپورټونو لسخ پور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې ډیر د اعتبار وړ دي. د ټولو پاسپورټونو په سر کې د سویډن پاسپورټ ډیر د اعتبار وړ دی چې شاوخوا 170 هیوادونو ته د دې هیواد اتباع پرته له ویزی سفر کولای شي. جزئیات یې له ملالۍ بشیره اوري.
د راپور له مخې د نومیډ کپیټالیست په نوم ادارې د 190 هیوادونو تابعیتونه د 5 عواملو لکه له ویزو پرته سفر، د نړیوالې مالیې، دوه تابعیتونو او شخصي ازادۍ پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي. د دغه فهرست له مخې د سویډن پاسپورت په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی. د سویډن اتباع کولای سي د نړۍ 160 او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي. دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې لمیشته کېدو سره د سویډن له مالیې ځان خلاصولای سي. د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوی دی. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته له ویزو 104 او یا هیوادونو ته سفر کولای سي او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیه ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه تابعیت لرونکو کسانو په اړه تنگ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې د ننه او 115 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه تابعیتونو اجازه ورکوي او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیه ورکولو له ستونزو سره نه وي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې د ننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي په نړۍ کې 115 هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواده بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلند پاسپورت 5 راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلند په پاسپورت خلک کولای سي 102 هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلند دی چې 2 کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې 115 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي 104 هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي او پر دوه تابعیت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلند اتم دی چې د راپور له مخې وګړي 102 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر 199 شمیره راغلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 5 بجو پوری.
هر حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
غزنی د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کېږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري، دې بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکوسو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغه ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. ستاسو خپل انزور ساده چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 142 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه دي هوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشیان وجود نه لري.
اما دغه مسله ته امر خیل سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا لغړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه ده؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوی ولسوالۍ چې تقریبا اته کال کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوه ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په غلط مرکزونه ریټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړي هغه کې تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې د نوې وضعیت هلته موجود دي. 700 کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکې دوی په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچېرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات پر لاره واچو. په هغه ساحه کې چې د موږ سره داد دي من دیمنګ صاحب مسئله تر غزه د مونږه اته کاملا دوی تحرکات کوي. مونږ دوی د تحرکات د شاندول لپاره هم ولس بسیج کړای دی چې هلته ټول هزارجات د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپل په شکل د خیزش یا پاتسون اسلحه لري.
امر خلص په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم هنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په موثره توګه اقدام نشي کولای او دغه زمينه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسلوال د ځانونو خه منظم کړي د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لوی بیا تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دا ستونزه شته د ادم هماهنګي.
د موږ خو اول خو خپل پولیس سره د موږ کامله هماهنګي ده دا وروسته د شورا امنیت
او تاسو د پولیسو یې مثلا تاسو د ملي اردو تاسو د محلي پولیسو تاسو د پاسون کونکو ترمنځ هماهنګي موجود
هم دا وایم زه. د موږ هغه پاسون کونکو چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه و شکایت تاسو ته به معلوم ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
لږ څه شکایت د دوی وو چې دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته کله محاصره پاتې کېدل، دوی د محاصرې نه دا خلاصون هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و. زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سره و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلودو باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي. یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې په عذابول، مثلا باجګیري یې کوله، مثلا ظلم یې کول، تیری یې کول. اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د موږ محلي پولیسو حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته.
که د 2014 کال موضوع ته راشو، طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په ترین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا او د پیښور شورا هغه ډیری غړي د غزنی ولایت او بل خپل ایسای پاکستان هم ډیر توجه د غزنی ولایت په دې کړی چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنگونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کوچي و هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دادی موږ حق ده. موږ تقریبا ساکاله په پنځنویم کال کې په دې شپږو میاشتو چې اوس تقریبا دولسمه میاشت ده موږ اوس پنځات یا وړې او غټې حملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي مدي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي وو او انتحاریان وغلبند
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دې ته اکمالات نه رسېږي که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلیو استفاده کوي، مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې دا د وظایف نه تقسیم شوي، دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي هوایي ما ولري نه لري، بنان دا یو یو علت د تلفاتو دا هم ده. زه دا وایم علت دا ده، علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي ما ولري، توپچي ما د موږ پوستې ولري، د موږ تلفات کمیږي.
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي، د دوی برداشت دا دی چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. دا موضوع تاییدوئ تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی سوي، دا ټول ارکانیې ارباندې. زه به وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هماس تجهیز سي. ته په یو انګري تو
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر وي باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي، یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې زینه تاییدوم چې مدیریت
مدیریت خیم کله چې فرقو یا د قلو اردوګانو په ساده باندې وي، کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ هدف مو د مدیریت هغه ساحې دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړۍ کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبرۍ تاسو دا مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلود. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وخوري. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقیند او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون د هم و یا د موږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر موږ په کلیو کې جګړه نه شو کولی، اجازه نه راکړي. په اصول د ماربې کې همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یو غټ ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې موږ باید ډېره قوه استعمال نه کړو.
دغه طرحې چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړي او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو ما دا طرحه ده، ګورې اول که چیرې غزنی کې 300 نفره زبده قواو ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. که چیرې موږ هلته دوه جوړه یو جوړه هلیکوپتر او 300 نفره کومندوی ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن حرکت یعنی منجمدی
یو بله او به حساب دا وس چې کما وزره مستشمه ده استاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولی ده دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي ځکه تاسو عملیات نشئ کولی عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل
اوس خو دا لویه ستونزه همدا ده که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونکړي دا دښمن په یوه میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي جګړه باید کومندوی شي جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدلې کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان کنړ د جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګې مشري شروع کړې زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړ کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر را نشي همداسې دوام وکړي
جنگ موږ به زمينګيري او مثلا موږ قطات په دې چې د دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو ته یو ستراتیژي د دښمن داده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي ایکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره هغه طرق عملي سي اول دښمن په ساري محکمې نسي کول په کومندوی وخت چې پوه چې دلته کومندوی ځواک شته له هلیکوپټرو سره دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي درېم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکر چې عربان دي چینیانیان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي هم پوهېږي چې موږ مایه کیږو تلفات هم کم کیږي د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي مواد منفجره دا هم بې تاثیره کیږي په دې چې عملیات کومندوی کیږي که چه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرشوي هغه بیا نتیجه نه ورکړي
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوی د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ماشوم خوړو ته پاملرنه دی غل لومړی او اړتیاوس خګنل کیږي نن لشپاګم یا سورسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو لمک سره ملما د عام روغتیا د وزارت د سویت غزي د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی پاکل اووی چی
ماشوم شکله هم پیدا شي د غوول لحظه نه د تغذی پیل کیږي حتی د ماشوم تغذی تلشي ماشوم د مور په بطن کې وی د غذای نشرو دی نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه اخلي هغه وخت پیل کیږي چې ماشوم د مور نوازي کیږي کله چې ماشوم د مور نوازي کیږي لومړی څه چې اول سات کې وخت لږه د مور شدید په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوه دی وخلي غینه ورسته ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید د مور په شوه باندې تغذیه شي د شپږ میاشتې ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي دا تکمیلي خواړه ځکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپږ میاشتې پورې د مور شوه دی دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي اما د شپږ میاشتې ورسته معمولا د مور شوه دی هغه ضرورتونه چې د طفل ماشوم د وجود دی هغه نه پوره کیږي نو بیا ځکه غیر پاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خولې له طریقه واخلي پس دغه پروسه مکمله چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی
تصویر چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خوړ وخلی یعنی لشپاګ میاستو نورسته مکمل خوړ یعنی څه
د شپاګ میاستو نورسته دا هغه ماشوم نه چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغټیږي لویږي کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي نو د مور شو دی شپاګ میاشت نورسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار نو خوړ د خلل طریقه وخلی پس دغه خوړ کوم مقدار خوړ چې د ماشوم د خلل طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي نو زه کده تکمیلی خوړ وای په دې معنی چې د مور شو دو پڅان کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي نو زه کړه تکمیلی خوړو په نامه باندې یادی کی
تکمیلی خوړو خو سم ده مګر که تاسو لږ زره واضح کړئ چې کوم خوړ یعنی
تکمیلی خوړو کې معمولا هغه څه چې مونږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده په تکمیلی خوړو کې لومړی چې کله ماشوم ته مونږ خوړ ورکو باید کوښ کوشش وکړو چې خوړل لګ نرم وي. په تکمیل خوړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم د لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي، لکه موږ د خوړو کې حیواني خوړل لرو او نباتي خوړل لرو. متاسفانه باید وایم چې په زمونږ په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ میاشتې وروسته زیات ورته حیواني خوړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کېږي چې ماشوم د مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خوړ خصوصا پروتین ډیر مهم دی، ډیر اهمیت لري، ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي. نو باید ته زیات هغه خوړ ورکړي چې هغه پروتینی منشأ لري، چې خصوصا په هغو کې هګۍ راځي، په هغو کې غوښه راځي، په هغو کې لوبیا راځي، په هغو کې دال راځي. د هغه مغذي مواد چې دوی پروتین زیات وي او دا د ماشومان په انکشاف، نمو او دغو په چاغېدو کې زیات رول لري. نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغه ته کورنۍ یا دغه متمم خوړ شروع شي، البته په دغه مشخصاتو باندې.
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خوړ دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو مخکې ماشوم ته کورنۍ خوړ ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنا دي. تاسو به ځینې غټان لیدلي وي چې هغه د ځینې غذایي خوړو خصوصا وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا نس درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. د هغه څه دي چې ماشوم ته د ماشومتوب په وخت کې د غذایي مواد مخکې شروع شي. که چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایي خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کړو، دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو د ته ځینې مشکلات پیدا کړي. نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ورنکړل شي، ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدای چې د مور شودې مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي، او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول د حساب کې چې ماشوم د ځینې حساسیتونه پیدا شي.
او وچې شودې او سریلاک څنګه؟
وچې شودې خو مطلقا هغه کله چې د مور شودې موجود وي د وچې شودې ضرورت نه پیږي. وچې شودې په حقیقت کې د ماشوم تغذی سره هیڅ کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذی خرابوي. وچې شودې باید کوشش وکړي مند چې خپل ماشوم ته ورنکړي، ځکه خپل د مور شودې په حقیقت کې نه تنها دا چې دا یو غذایی مواد دي، حتی ماشوم د امراض په مقابل کې د زیات مهلک مرضونو مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شودې په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شودو کې موږ داسې یو څه نه لرو، هغه صرف یو ډیر ټیټ غیر غذایی ارزښت لري. او په څنګ دې کې د سریلاک او یا هم د شودو خپل د تهیه کول، آماده کول، دا په خپل یو کچر د پروسه ډیره دقیقه نه وي، او ډیر موږ په حساب لوخي او په حساب پاک نه وي یا غوبه پاک نه وي. حتی سبب دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کوي او ماشوم ته ځین نور مرضونه پیدا کوي. نو په څنګ دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نه کوي، حتی ماشوم د مرضونو په پیدا کولو کې یو فاکتور ثابت کېدلی شي.
لشپګو میاشت وروسته ماشوم ته مثلا لوبیا نه خو د رقم نور حبوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي؟
ماشومان ته لشپګ میاشت وروسته لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنکو، چون د خوړو یو خصوصیت چې په خوړو کې دی، یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې ضرورت لري، یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد ګروپونه لرو چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو، بل مثلا شهم دي چې غوړ ورته وایو، منرال دی، ویتامین دی، همدار هم پروتین دي او کاربوهایدریت چې داشن، دا ټول په یو غذایی موادو کې موجود ندي، چې دا ټول په یو نه غذایی موادو کې موجود وي، دا په مختلف غذایی موادو کې موجود دي. اوس موږ وجود چې د هر یو روزانه ضرورت لري، نو د خطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي، باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یوځای شي. مثلا زه یو مثال ورکوم، یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخه کی، چې په دې شوله کې وریجی وي چې دا د نشایسته یو ښه منبع ده، لکه پکې مثلا پالک وي یا هم ګشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو ښه منبع ده، ګازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویتامین ای ښه منبع ده، همدا رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم لپاره، یا نخود لوبیا ورسره یوځای کړي چې دا د پروتین ښه منبع ده، همدا رقم لغوړ ورته اضافه کړي شهمیات شونه په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن.
او کورنۍ چې بي وزلي دي، آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي؟
فکر کوم چې ماشومان ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري،
یعنی کولی شي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
او سلیقه پر
او د سلیقه پر زیات ارتباط لري. تاسو ګورئ موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمان د پسغه خبر کې، موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي، او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې اپ لرو کله کې اوسې یال ته ډیره مینه نسبت د خار د خلکو مونږ ورته وښه تاسو ورته ورېږي ورکه هر کور کې بوريږي پیدا کیږي، موږ دسه نه وایو چې تاسو ورته اتمان غوخه ورکړي، خو د مختلفو موادو ترکیب سره یوځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي، فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي، استفاده دی وکړه سره یوځای کې دی ورجو سره د لوبیا پیدا کیږي، نه خود پیدا کیږي، د لري سره یوځای کې ماشوم ته دی ورکه غوړ په هر کور کې پیدا کیږي، کچالو په هر کور کې پیدا کیږي، پس دې شنه ترکیب دی جوړ کړي نسبت دې چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي، ولې څلور نو نور غذایی مواد پاتې شول ماشوم ته ونه رسیدل. نو د دې خاطر چې موږ به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي، باید موږ د غذایی موادو یوځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې خکو نو دا به یو ډیر خغه زی رژیم راش نسبت دی چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو یا ورته تنها ورجی ورکو ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو
په ځینو کورنیو کې د غټول شین موجودی مګر د بی پروايي لوایږي یا د دې ماشوم ته وخت نه ورکې چې خوړ ورته برابر کا د غشین ماشوم ته نرسيږي به سوې تغذیسی د خسي کورنیو ته تاسو پیغام څه ده
د نن ماشوم د سبا ځوان دی او د سبا د ټولنې آینده د دې ملک آینده ده باید په ننني ماشومان دی زیات توجه وکړي خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي اول ورته خپل شودي ورکړي د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد شمه تشریح کړو کوشش وکړي چې دا ورته ورکړي دا یو ضرور دی ورته او که خدای نه خواسته د دوی ماشوم سر دی هم یا د مند د بی پروايي له لحاظ او یا هم نور مشکلاتو له لحاظ پر سوې تغذی باندې اخته شو د غیر لپاره هم د تداوی لارې شته دي چې د تداوی لارې دا چې کدوی مند کې البته د سیاست کې وشي د دوی ماشوم د تیر میاشتې نه یا د دوه میاشتې مخ کې ورو ورو ضعیفي یا مثلا ماشومی ګوري چې غذا نه اخلي او ورځ په ورځ باندې په حساب ډنګریږي نو مند دې ته نه منتظر کیږي چې زه دا په حساب د یو ارسي حالت ته یا په حساب د نغټي په خورځوکه یخته دی لومړی کار چې دوی کوي هغه دار چې دوی د نږدې ترين صحی مرکز سره تماس ونیسي هلته د لاړ شي خپل ماشوم دې مربوطه ډاکټر ته وخی ورته دی چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې نه زمينه مده ماشوم دې په وزن واخلي دا وزن بایلي یا په حساب ډنګریږي نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی او تغذیه وضعیت وګوري کچیرته خدای نه خواسته ماشوم سوې تغذیه و موږ تقریبا په 800 صحی مراکزو کې په افغانستان کې د سوې تغذیه خدمات لرو غوته بورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي مور ماشوم متکرر ډول باندې حتی یو دوه میاشتې ممکن کلینیک ته بوزي او په ظرف یو دوه میاشتې کې دوی ماشوم بیرته کشي خو مند باید یو موضوع په فکر کې ونیسي هغه ماشوم چې سوې تغذیه شو چې بیرته د سوې تغذیه نه راوځي دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی دا یو نارمل ماشوم بیرته نه دی
په حساب ایبی غونډی کیږي
یعنی ایبی غونډی کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ځان سره اخلي یا به هم دماغی نقص که جسمان دی ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له هزار به ویني ځکه د ماشوم
مغز علاج ملری به یعنی تداوی
نه لري ریورسبل غیر قابل برگشت یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده کله چې ماشوم په سوې تغذیه باندې اخته شو هغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز د طریقې کیږي یو ور متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو سوې تغذیه شو خوارزوکی سره مخامخ شو او درست انکشاف ونه ک بیا ورسته دا ناممکن ده چې موږ دغه هغه زکاوت ورته بیرته وګرځو تر دوه کلو پورې ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد اخلي چې د غوند عمر نیمایي قد دی تر دوه کلو پورې شپږتیا سانتیمتر قد اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتیمتر قد پوره ک دغه شپږ سانتی قد به موږ هیڅ وخت د پرودونکو غوند عمر کې نشور ګرځول نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډیر توجه وکړو ډیر سرمایه گذاری وکړو تر دوه کلو نه ورسته ماشوم شپږتیا سانتیمتر قد پوره کړی دی بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي مواد سره مواجه هم شي لکه په قد کوتاهي باندې نقده کې یا په سوې تغذیه باندې زیات
آزادی رادیو لوونه تروو